السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاس تویم وړاندې د مخکخو خزو پروګرام په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر څه مخ کې خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په پاکستان کې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزي ټیم وایي نن به د کرنلارې په لانجمنو مسؤولو له طالبانو سره خبرې وکړي او په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د دویمې ورځې په مخ سخته جګړه روانه ده. پوره خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پاکستان ته برسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. ښاغلی عبدالله او قریشي د افغانستان د سولې په پروسې باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې د پاکستان د هر ډول همکاریو ډاډ څرګند کړی دی. ویلی دی چې د افغانستان مسله هیڅ کله په زور او جنگ نه ختمیږي، بلکې دا خبري او سیاسي اړیکې دي چې کولای شي د افغانستان لانجې ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم هیله ښودلې چې دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو کې په خاصه توګه په افغانستان کې وي باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړ پوړو استازو پاکستان ته د عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړي دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. عبدالله د درې ورځو په مخه پاکستان ته تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزي ټیم وایي نن به د کرنلارې په لانجمنو مسؤولو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکزي ټیم او تماس ډلې غړي نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسالو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ شو. هغه اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12 په دوحه کې خبري کوي خو د کړنلارې په اړه په ځینو لانجمنو مسلو سره موافقې ته نه دي رسیدلي. د دولت پلاوی کڅام رسمان نه وایي چې لانجمنې مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقه له ټاکلو او د خبرو لپاره د امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د اوروزګان امنیه قماندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوی دي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانې سیمه کې د افغان پوځانو پر پوستو ډلې برید وکړ چې د افغان پوځانو لخوا ځوابي برید سره مخ شول.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایت طریقه 21 نفر طالبان وژل شوی دي او 10 نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوی دي او اوس فعلاً د امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایوي سره خپ مورال پرسونل آماده ده چې د خپل دولت او د خپل وطن نه دفاع وکړي.
کمانډان سروي افغان پوځانو ته کوم ځان نه ده اوخته وسلوالو طالبانو هم څه نه دي ویلي. اخو په بامیانو کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په یو برید کې 9 عسكر وژل شوی دي. د بامیان د امنی قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته ویل طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټي برید کړه. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دې برید کې 9 افغان عسكر وژل شوی، دوه ټپیان او یو تنه د طالبانو په لاس اسیر شوی. د بامیان امنی قمانداني وایي طالبان د افغان پوجانو په ځوابي برید کې لسیمه وټلی. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر کې پرون څو پوسټي هدف ګرځولي او لزګون افغان عسکري وژلې دي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 2014 کال کې په دې هدف باندې پر رسمي توګه ونومول چې اطلاعاتو ته لاسرسی آسان شي. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي حکومتي ادارې د اطلاعاتو په ورکړه کې سم همکاري نه کوي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي. هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله بې راپور ورکونې پاتې دي.
افغان حکومت پیوایی د اطلاعاتو رسونی تا متعهده ده او پا دیاره بنده یو قانون هم جور کرده چی پسی ما او نده که ساره نشته. تاسو ده آزادی رادیو خبرون آوره. آذربایجان و ارمنستان ده لنجمنی سیمی نگرن و قره‌باخ پر سر ده دویم ورزی پا مخه درنه جگره روانه کرده. ارمنی چارواکو ویلی جگره ده شپی هم روانه و خوب باکو ویلی ده دوی پا تیر تیر خارگوطی دزی که دلی. پا نگرن و قره‌باخ کی به جلاغختون کی ارمنستانی دلی نن ویلی لآذربایجانی زوکون سر ده دوی ده پوجان و پا نخطه که دو درش کسان وجل شوی چی دوی ملکیان دی. ده آذربایجان چارواکو بیا خپلی خواته مرگ جوبل تایید کرده خو یوازی ده ملکیانو ده مرگ جوبل شمیر خپور کرده. آذربایجانی چارواکو ویلی ده یوی کورانه پینزه غړي د ارمنستان په بریدونو کې د یوې وژل شوې دي. په دواړو خواو کې د لکتر لګه سلو کسانو د ټپې کېدو خبره هم تایید شوې. نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د سیمې هیوادونو روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه بیا د آذربایجان ترڅنګ دا اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړي. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر هم شو. دا خبره د نیویورک ټایمز په یو څیړنیز راپور کې راغلی چې په اساس یې ویل شوي ترامپ 2014 کال کې هم په همدې اندازه مالیه ورکړه. د دغه راپور په اساس ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویورک ټایمز راپور جعلي خبر وباله. هغه اصطلاح چې د تل کاروي هغه وضاحت ورنکړ چې څومره مالیه ورکړې بلکې خپل پخوانی استدلال بیا تکرار کړ. ترامپ خو څو واره ویلی وو د خپل مالیه په اړه معلومات ځکه نه شریکوي چې د خبره د مالیه ورکړې د امریکا د مالیه د ادارې لخوا ارزول کیږي. خبرونه دلته ختمیږي. لنډې د میورسته د مخکخو خزو پروګرام واګما جبار خیل وړاندې کوي.
مخکخه خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګمه جبر خیلې ما او د مخکخي خزي نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو په ټولو روغ جوړ وئ او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنی لرو، یو ملاله میوان د خزو فعال او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. دوی دواړه به په خبرونه کې منګ سره بي او تاسو به هم وکولای شئ چې لدینا خپلې پوښتنه وکړي. زه به تاسو ته د ټلیفون شميري وایم. تاسو هم دا اوس کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. زمګ د ټلیفون شميري دی 0795 40 50 0795 40 50. دا زمګ د سټډیو شميري دی. تاسو را سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو پوښتنو ته جواب وایو. زمګ تخنیکی همکار کوشش کوي چې زمګ د میلمنو سره اړیکه ونیسي په ټلیفون باندې. او فکر کوم چې زمګ کومه یو میلمنه از مګد واړې ملمنی خوشبختانه په کرخره سره دی چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ تاسو زما غاورې؟
بلې اورم.
خبرونه ته خرغلاست که تاسو په سر کې مهرباني وکي خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا وایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې ډېر ښه.
او د 15 شپږم او لسم تقنیني دوره کې مې د افتخار ترلاسه کړ د خلکو رایې واخلم او خدمت وکړم.
بلې ډېر زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی. وعلیکم السلام. من غواړم له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لاندې پیژندګلوي وړاندې کو. اغلی میوند زما غاوري؟
تاسو بالکل ملاله میوند نه د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسیدونکی د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پکتیاله ما شاوخوا پنځه کاله کېږي چې په ننګرهار کې رسنۍ دنده مخ ته وړم او تر څنګ یې نه کاله شاوخوا کېږي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوم په ننګرهار کې.
بلې ډېر ښه، ډېره زیاته مننه له دواړو اوریدونکو، له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره هم د وسړې کوونی سي او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکي. اغلې کاکړ کارا شو په سر کې تاسو ته، تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما دا اينو لیسي څخه فارغ شوم د مکتب څخه.
بله.
او بیا انکی د هفته لو پانتون د حقوق په دې څخه فارغ تخصصه او د لیسات په کچه کې.
د لسانس په کچه باندې تاسو اوس هم په اولسي جرګه کې یاستئ، دا راته وایاست چې. بله اوري.
بله بله بله
و اور درته وایاس چې تاسو څنګه وتونی دی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی، یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی؟
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شتم په افغانستان کې په ټول سره سات د افغانستان کې اولین شتم چې په کندهار کې ځان کاندید کی، دا اولین پلا د لپاره د یان د پنځه سمې دورې کې. بیا هم دا رنګ اولین ځای می په حوزه کې واخستې د شوزو پک. بیا هغه چې پنځه سم دوره ختمه سو، بیا نه ځان کړې د خلکو فیصله ده چې څنګه ما پای راکړه، او بیا هم د شوزو په ساته په حوزه کې اولین څوک را واستولم. او د دې پلا خو د دې افتخار لرم چې درېمه دوره کې می حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای تختی په شوزو په نارینه کې پنځم کس وم چې ما بهترین رای واخیستی د خلکو څخه. خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه، البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رای راکوي او ښې رای راکوي.
بله ډیره زیاته مننه. او بشک اغلی میوند، اغلی میوند که تاسو د خپل فعالیتونو راته وایست.
خپل کې ورونه او په شاو خو لاس کله کې چې زه په ننګرهار کې د لبل بار کې مرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم. زه په د مرمنو لاس ته سيري کې درڅ کې د مرمنو لاس ته ازار او ازیت مخنیوي برخه کې په اداراتو کې ستینه او غفتون د دې قضیو ته رسیدګي دغه د لبل برخه چې د مرمنو لپاره په ګډه د نورو مرمنو او ځوانانو سره یو ځای کار کوو. د یو ولایتي د پښتنې کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو، کار کوو، فعالیت کوو. د دې د ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغه ته رسیدګي کوو. کوم چې نه یې دغه ستونزې اخلو مرکز کابل ته انتقال وو. دلته د مېرمنو په ژوند کې ټول څه په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخه کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي. د دې ورځ شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې پرسنۍ کې د پرده باندې د کار کومه بیلابیل سیاسي ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم. خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته په ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم د مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم. له دې ورخه په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې، د تلویزیون له لارې او بیا په شپږیزه لیګ کې زه کومنټري وکړم او افغان مېرمنې په توګه باندې نو لا هم کار او فعالیت کو. بېلابېلو برخو کې مو ریسرچونه ترسره کړي دي، دا مو پوهاوی دي، پروګرامونه مو ترسره کړي په مرکز کې، په ولسوالیو کې، او لم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوم.
بل ډیره زیاته مننه اغلی کاکړ. کتا سی د خپل د تعلیم د دورې راته وایا چې د تعلیم دوره مو څنګه وا تاسو ته ستونزې مدرلودې نه مدرلودې څوک تاسو ملاتړ وو؟
بلې و بالکل. چې موږ تعلیم کول خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکر کورنۍ وه په هغه دوره کې معلم کول نامزد وم سپلم چې ډېره کشره وم په هم سنف کې وم او بیا مې خاوند وم کورنۍ یې سپلم زمای وه اندرور ته استارته خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کې دا درېمه دوره ده چې افتخار د خلکو د رایې لري. روشن فکر کورنۍ وه موږ ته دا اجازه راکړه د زمینه مساعده کړه چې په سخت حالت کې نو وکړمی سی چې خپل تعلیم مخ ته یوسو. خو داسې د تعلیم کچه ډېره کښته وه په هغه وخت کې تاسو پوهېږئ د جنګ حالت و. نیمه ورځ په جنګ وه نیمه ورځ موږ وکړمی سی چې درس وایو فکرونه خراب وه ذهنیتونه خراب وه حالت خراب و. خو بیا هم کورنۍ مو شکورنۍ وه اجازه یې راکړه زمینه یې مساعده کړه او قرباني یې حتی ورکول دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ تللو او مکتبو ته. خو بیا دا د دې موضوع پاتې شوه مهاجرت شو د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته اوزار سمه شوه او موږ بر علاوه د دې چې کار کوي سنترو ته تللو او بیا هم کوشش کوي چې د ژبو زده کړې وکړو او همچنان یارالو کابل خواته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه وکیله ومه ما درس هم وایه په دغه حالت کې زه اولاداره وم به هم کورنۍ مې هم درلود له وکیله وم به هم درس مې هم وایه حتی خپله مې ډرایو کوي او سهار سهار چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي یا مثلا موږ ته څوک نشته بیا به زه پخپله وتلم د کور څخه خپله په موټر کې کښېنسته خپله مې ډرایو کوه تر پانتونه پورې او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو د نورو خلکو دپاره د نورو خوندې مندې خپل اولادو دپاره خپل کورنیانو دپاره چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي تر هغو چې وکولی سي چې هغه خپل تعلیم مخ ته یوسي. بس دا حالت دی نو افغانستان کې.
بله بله ډیره زیاته مننه اغلی میوند. کرا شو تاسو فعالیتونه ته تاسو ویل چې په مختلفو برخو کې د خځو لپاره تاسو کار کړی دی. کدا راته وایا چې لا تاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي؟ یعنی تاسو ویل چې د دې ستونزې ورته حل کوي د خځو ستونزې عامه په هواي کوي په دغه برخه کې لا تاسو سره څوک مرسته کوي؟
مونږ په کنګرال کې د خوشبختانه خپل یو بنسټ هم لرو د مېرمنو لپاره د خوځو د حقونو ملاتړ او پیاوړتیا په نوم باندې د ورځې ما سره ډېرې مبارزې باندې دي چې غره سره هم په هغه برخه کې د مېرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کې هغه ستونزې د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کوي. د دې وخت په موږ په کنګرال کې د بېلابېلو مدني ټولنو یو ګډه ولایتي عدالت څه چې مې څلور شي هغه سره په ګډه باندې د ننګرهار کې عدالت وکړه او د مېرمنو د حقونو لپاره په بیلابېلو برخو کې چې مخې ما یادونه وکړه هغه نن کدي شي د همدغه کمیټې له درس موږ له مرکز سره باندې چې کوم وزارتونه دي کوم ادارې دي هغه سره شریکو نو په ګډه باندې د نورو مېرمنو سره یو ځای نوار شي دغه برخه کې کار وکړي.
بله ستاسو په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دي ننګرهار یو خزو لپاره ځکه چې ستاسو فعالیت حالت ده؟
بالکل تاسو په ننګرهار کې له هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې مېرمنې له بیلابېل څنګه سره لاس ګریوانې کوم ورسته یو کله د کیه په ورسته ځل چې د یو څه کار پر مخ تک شته دی. درګام ټول کې له هم په لور پروتې سیمه کې زموږ نجونې ښوونځي ته لاسرسي نه لري، چې ښوونځي د ښځینه ښوونکي پکې نه وي. د ښځینه ښوونکي د هغه ذهنیتونه داسې دي چې له شپږم ټولګي پورته خپلې نجونې نه پرېږدي. دغه برخه کې کار کولو ته زیاته اړتیا ده، او موږ حتما دا ده چې دغه برخه کې کار وکړو، زیار وکړو. کاري فرصتونه مسله ده چې ډېری مهرباني هغه چې په مرکز کې دي لوستې دي، کاري فرصتونه ورته برابر نه دي چې دوی په ادارات کې کار وکړي. کاهیان په ادارات کې کار کوي چې توپیري چلند سره مخ کېږي. دغه برخه کې اړتیا ده چې باید کار وشي، عدالت غوښتنه وشي، زمینه سازي وشي. د دې ورخوا روغتیایي برخه ډېره مهمه ده، د مهربانو لپاره خاص طور په ولسوالیو کې د دې روغتیا برخې ته باید پاملرنه وشي. متاسفانه موږ اوس د یوې یا دوه ولسوالیو ورخوا په لرو پرتو ولسوالیو کې هېڅ نجې ډاکټر نه لرو. دا غوښتل چې مېرمنې ورته اړتیا لري دغه برخه کې کار وشي. د لوړو زده کړو برخه کې ډېره ضروري ده چې مېرمنو ته زمینه سازي وشي، ترڅو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي، خپل هغه وړتیاوې وښيي. دغه برخه کې موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره د لسنه ترسره کړو، ترڅو دوی سره یو څه امتیازات هم ورکړي شي، که دوی مثلا مسلکي یا بهرني بورسونه یا نور لري. دغه مهم مسله ده چې دلته باید کار وکړو چې د دوی د حقونو خبره ده، د بېلابېلو حقونو چې هغې ته باید کار وشي. کورنۍ تاوتریخوالی بل هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. متاسفانه نو دغه برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي، فعالیت ورته وشي. هغه که مېرمنې خپله باید دغه کس پورته کړي، هغه څه ولي مثلا د افغانستان حکومت یې، نړیواله ټولنه یې، د نور ادرسونه یې. نو دغه برخه کې هم کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي، ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بله ډیره مننه. اغلی کاکړ، کله تاسو وو پوښتو چې اوس مهال د خزو په وړاندې ستونزې شته دي، خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک، هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطح باندې خپل خزو ته وکی؟
اصلا په افغانستان کې ټول افغانستان کې د هشتز د پارسته او وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کاري دا دی چې ځکه چې مقننه قوه د یو داس قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند په هغه قانون په رڼا کې وساتري. دا چې فعلا په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده، ځینې وخت کې چې دین وخت نه په مجموع کې، یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي. نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه ځکه وکیل د هم د ښځې سره، هم د نارینه سره، د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی. نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وای بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق، خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي، د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي. او نارینه ته موږ همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتي ده چې هغوی د موږ د علماو د لاس څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي، دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري، د دوی حق د اسلام، د شریعت، د قرآن د لارې څخه څه شی دی، تر هغه چې هغه نارینه پوه سي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي. او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو، د کار زمینه ورته مساعده وو، کوشش کوو چې کار ته پیدا شي، کوشش کوو چې دوی ته موږ وایو، د دې کورنیان ته وایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي، چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځو. همیشه زه یو اردو یا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم، زه ستاسو نماینده یم، زه ستاسو لپاره کار کوم، تاسو وایاست دا کار راته وکړه، ځکه چې زه په راس کې یم، ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی، کار مې کړی دی، زه نن ستا په درد خورم.
ښایسته ښځه ستا لور ستا میرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي، خپل د ځان دپاره کار وکړي، حد اقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي، حد اقل نور هیڅ نه وي. د بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو. اول اما خو پوهاوی دپاره شاتن ډېر د یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي. او همدارنګه موږ د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت دغه چې دا نارینه پوه شي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي. د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو.
بله، ډېر زیات مننه. اوریدون کې په کار خلرو یو اوریدون کې برا وخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
بله، دغه اوریدون کې اړیکه پری شو. لا بیا به هم خپل ملمنو تر شو. اغلی مایوند، اغلی مایوند، تاسو او ویل چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیر ته توپیری چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د حقوقو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته وایي چې خپل خځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیری چلند په وړاندې خپل غږ پورته کی.
اصلی ستونز هم دغه په افغانستان کښې دلته مېرمنې کله بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې دې بل څوک خبر شي یا د رسېدګي ورته وشي. وروستیو کې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره که په اداراتو کښې توپیري چلند کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي. نو اول موږ د همدې دپاره کار وکړو چې مثلا هغه مېرمنې چې په اداراتو کښې کار ترسره کړي هغې سره توپیري چلند کېږي یا ازیت کېږي یا بل کومې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي، نو دوی باید خپل ستونزه شریکه کړي هماغې اړوند ادارې د مشر سره یا هم دغه نور اداره چې دلته کار او فعالیت کوي. دې دپاره مو ډېر وخت کار وکړ، زحمت مو ایستو چې پیل هم داده چې خوشبختانه په وروستیو کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه ښه کړی، خو په ټوله کښې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي د هغې وه کومې ستونزې چې په اداراتو کښې لري، مثلا کورنۍ ژوند کښې بل ځکې ولري چې هغه دې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسېږي یا د هغه ادارې نور کارکوونکي پرې خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې اوس غواړي چې که هغې سره توپیري چلند ترسره کېږي نو هغې خپل غږ پورته کړي. مثلا که بېلګې زه ورکړم، په وروستیو کښې د ننګرهار کښې ماسټري هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي، په دې کښې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی. دغه څه دی چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي چې که دوی مثلا دا 15 کسان موږ ته راکوي دا به د یو امتیاز په شکل وي. په دې پاتې 15 کې هم که کومه نجلۍ ښه نمرې وویسي د نارینهو په پرتله، نو هغه حق لري چې باید را شي او هغه ماسټري کښې خپل عزت ته دوام ورکړي. همدې ته واسه نور داسې دي. نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې په دې پوه شوې دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري، نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي. له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي یا هغه د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي، یا د دې ویرې چې په ټولنه کښې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي، یا نور بېلابېل لاملونه د دې لامل شوی دی چې مېرمنې دې خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی او ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کښې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیه یا بله داسې کومه ستونزه وي، نو هغه دغه ادارې مسؤول او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې دپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي.
بله، تاسې ویلي چې دوی اندېښنه له دې لري چې خدای مکړه دغه ستونزه چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسې څه فکر کوئ چې د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کښې کار کوي نه یوازې ښځینه بلکې نارینه هم، داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا په ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کې زه کولی شم چې خپل حق دفاع وکړم یا د خپل حق غوښتنه وکړم. نو دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي، نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی، دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبر نه ده، ځکه چې هر اداره کې توپیری چلن کېږي یا د هزار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده، ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې مېرمنې جرأت وکړي راشي د خپل ستونزې شریکې ښار کې. یو څو مېرمنې قرباني ورکړي، خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې مېرمنې چې راځي هغه کار کوي فعالیت کوي، د هغې دپاره یوه ښځه هیله سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې چې له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیری چلن ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي، نو هغه ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي. دوی هویت پټ پاتې کېږي، مګر بیا هم د دوی ستونزو ته رسېده کېږي. یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کار کوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي که موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د مېرمنو سره، نو یو څوک شته چې بېرته دې پوښتنه وکړي. تاخبیان په ټوله کې نورو مېرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي.
بله، د عامه پوهاوی خبره تاسې وکړله. تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږئ، نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کړئ. او که چیرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسې دا زمینه سازي کړې ده، پایله یې څه وه، څه نتیجه مو تر اوسه اخیستې؟
بالکل، همداسې ده. ما مخکې میدانو ته چې زموږ د اول اصلي کار همدغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باید باور ولري او دوی باید پوه شي کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار زیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړلو چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي، شخصي کې دولتي دوی ته موږ همدغه عامه پوهاوی ورکړو. د بېلابېلو چننګونو له لارې، مثلا د غونډو له لارې، د رسنیو له لارې دا پیغام ورته دوی پورې رسوله دي. هلته ځینې مېرمنې راټولېږي سره، موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید پورته کړي په داسې حالت کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دي سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي. خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د مېرمنو لپاره، ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د هزار وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. عامو مېرمنو یو ذهنیت اخیستی دی. او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخې ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع دپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي، چې مثلا موږ په لسنه او کتارو په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. غلام ډېر کار کولو ته اړتیا لري، ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو
په پاتلا اوس په ډیره پورې راغستون ده حل شوې ده. بله، اغلی کاکړ، تاسو یو خزه یاستی، یو فعال خزه د ولسی جرګې غړي. تاسو اداره ته وایاست چې د خزو امنیت، د حقوقو خزو چې دوی فعال دي کار کوي، په هلمند کې امنیت څومره ډاډمن دی د دوی لپاره؟
په مشکل کې زه وایم چې زه انځل سکاله کې چې وکیلم خو بیا خاص امنیت نه لرم، ځکه چې هغه حالت دغه سره راغلی دی چې فعلا امنیت مجموع کې د ټولو ښځو نارینه لپاره حالت بد دی. اما دا چې هغه ښځې چې جرأت کوي او فعلا په داسې سخت شرایط کې راوځي او هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ تاسې وینئ چې په کندهار کې تعینومینه کې واف ته درمخه ښځه مړه پرته وه او پیدا شوه، په مجموع کې دا حالتونه دي. امنیت خراب دی، تهدیدېږي، د فشار لاندې دي، هم ذهني هم د کورنۍ دخوا هم د امنیتي مشکلات. خو بیا هم
بلې آغلی کاکړ ستاسیغک لک سم نه راځي، تاسو کولای شئ چې زی ته ملک تغیر ورکړي؟
بلې
بلې
بلې، یعنی ما تاسو ته نه پېژنم تر کوم ځای کریم واورې ده مخه بلې، ما تاسو ویل چې یو هفته در مخه یې لس ورځ در مخه په عینومینه کې، د کندهار په عینومینه
کې
ښځه مړه پرته وه، ټول عالم په خبر شوه، ټول افغانستان حتی په خبر شوه چې یو ښځه د مړي په حالت کې په عینومینه کې پرته وه.
بلې،
خو موږ نهایي کوشش دا دی چې زمینه مساعده کړو ښځو ته چې کار ته راوځي، اما تر اوسه پورې علت همدا شی دی چې امنیت خراب دی، دی هر ورځ تحقیریږي، هر ورځ د یو مشکله سره مخامخ کیږي. بناء موږ دغه مشکل دی چې موږ په ځینې ولسوالیانو کې په کندهار کې د ښځو استادان یا تا په مکاتبو کې نه لرو، څه ځای چې په ولسوالیانو موږ ډېرې ادارې په کندهار کې چې ښځې نشته کار وظیفه نه اجرا کوي، په کښې کې حتی داسې ادارې شته چې په مجموع کې په ټول اداره کې د ښځو بنیاد نه معلومیږي، ځکه دغه شی دی چې امنیت خراب دی، جرأت څوک نشي کولی او چې راووځي مثلا د کار ډګر ته، د هر څومره چې موږ کوښښ کوو چې تبلیغ وکړو ښځو بیا هم، ځکه چې واقعیا دا قرباني څوک نشي ورکولی، نو بنان د دې حالت دی چې ښځې صحیح نشي راوتلی، هغسې زړه نشي ښه کولی چې دوی دې راووځي. فقط ډېر کوشش د ښځو هغه شفاخانو ته دی چې هغه د ښځو برخه ده، دوی کار په کښې وکړي، یا فوق معلمي ده چې دوی معلمي وکړي، یا مثلا یا ډېر کم که په ځینې ادارات کښې ښځې وي، اکثره داسې ادارې شته چې په ټول اداره کښې د یوې یوه ښځه هم نشته. دغه دی چې امنیت خراب دی، دوی جرأت نشي کولی چې راووځي، او کورنۍ دا قرباني نشي ورکولی چې خپل ښځه قرباني کړي د 50 روپو د پاره، یا مثلا هغه مشکلات د کورنۍ خپله په غاړه کې اخلي، خپله ښځه نه پرېږدي. یا مثلا زموږ نجونې د یو لسم سنف لسم سنفنور مکتب پرېږدي د دغه تحدیدات د لاسه څخه، نو دغه مشکلات شته په مجموع کښې هم شته، خو بالخصوص په هغه حوزه کې
بلې. دغه بعد امنیت چې تاسو یاد کړ، دغه د ښځو روحیه اوس څومره زیانمنه کړې ده؟ لکه څنګه چې داسې ویل کېږي چې په دا وروستیو کې امنیت ښه نه دی، تر پخوا یو څه یعنی بد دی، نو دا راته ووایاست چې دغه وضعیت د ښځو په شتون باندې څه اغیزه کړې ده اوس؟
نهایتا ډېر ښځې مورالي ورضعیفه کړی دی، هغسې چې پخوا زه کار ته ښه کوه، وظیفې ته تلله، څو ترورونه سوي دي په دا یوه کال یو نیم کال کې، نهایتا ډېر ترورونه سوي دي په کندهار کې، د ښځو ترورونه سوي دي، نارینهو دا خو روزمره شروع ده، حتی د ښځو د میدان د کار کوونکو پر ښځو باندې پر اوسه ښکال درې دوستو چې څلور تنې مېرمنې په یوه موټر کښې شهیدانې سولې، زموږ فعالې هغه ښځې چې هغو خلکو ته درس ورکوه چې راووځي، هغو نور ښځو ته دا ښوونه کول چې راووځي کار وکړي، جامې ته خدمت وکړي، اما هغه خپله شهیدانې سولې، دغسې نور څو وار په کندهار کښې شهیدان وسوه، د پولیس څخه رانیولې تر تعلیمونو پورې، تر نجونو پورې، تر ډېرو کسانو پورې، حتی چې زه دا درې ورځې په اخوه درې ورځې په اخوه زه د کندهار ته تللې وم، او د زموږ د یو هېواد تلویزیون یو تکړه نطاق زما څخه دا پوښتنه وکړه چې دا دی زه تهدیدېږم، یګانه نطاقه یم چې هر شي په وړاندې باندې مبارزه کوم، او د ښځو غږ پورته کوم، او ښځو څخه دا غوښتنه کوم چې راووځم، او بیا هم دا دی زه تهدیدېږم، ما ته زنګونه راځي، حتی وای چې وژنه دي. نو داسې حالت ډېر سخت روان دی. خو
تاسو خپل اغلی کاکړ تاسو خپل کله د امنیت نخ والی د نامناسب والی لکبل لکاره لاس په سر شي بیاستی چې د سیمو هوټ کړی وی البته
نه خیر زه تاسو خبر است چې وکاله په اخوا شاید خبر بو وسی چې د طالبان اختطاف کړل ما او زه نه شتوري په غزنی ولایت کې اختطاف کا پاکستان ته بوتلم او دا هغه وخت حکومت جناب خود کرزی صاحب تبادله وکړه او د طالبان هغه شزی چې دلته بندیان وي هغه خوشی کړی او زه د هغو څخه راوستلو خو ممکن اوټ بنې اورې طالبان په خاطر خپل د خلاصون په خاطر لغو سربنده هوت کړي سید زبنور وظیفه نه اجرا کوم اما زه د طالبان څخه مستقیما چرال مستقیما پارلمان ته ولاړلم او خپل وظیفې ته مې بېرته ادامه ورکړه بیا مې ځان کاندید کړي بیا مې وکتل او بیا هم زه راغلم پارلمان ته او اوس هم فعلا وظیفه اجرا کوم هیڅکله نه په هیڅ صورت کې انشاءالله زدا نکوم چې
تاسو اوس خپل ځان څومره په امن کې احساسوي
خو ما تاسو ته په مجموع کې امن نسته اما خپل کوشش کوم چې ځان وژغورو خپل ځان وساتو خپل اولاد وساتو خپل کورنۍ وساتو خپل ماحول خپل چاپیریال د خلکو سره حتی کوم کوچ د هر نوع خطر څخه په امن کې اوسېږي خپل ځان سره خپل دوستانو سره اما وظیفه ځکه نه پرېږدو چې موږ خدای نه خواسته بد کو موږ د اسلام د چوکات لاندې خپل مقدس پاک د خلکو دپاره خدمت او موږ په قانون کې خپل هغه اسلامي او شرعي لارې لرو چې هغه کې د رڼا په رڼا کې موږ خپل وظیفه اجرا کوو موږ خدای نه خواسته داس کار نه کوو چې خپل وجدان ته خپل ایمان ته خپل کورنۍ ته یا طالب صاحبانو ته یا نورو خلکو ته موږ ګرام موسیږو موږ هر څه چې کوو موږ وظیفه پاک مقدسه ده موږ تګلار پاک مقدسه ده موږ خپل د وطن خدمت پر موږ باندې پور دی موږ د خلکو خدمت پر موږ باندې پور دی خپل کو خپل اولاد ته موږ خپل چې توان ولرو هر چا ته وایي چې د دې وطن خدمت په تاسو باندې پور دی او د دې وطن خدمت به پاکي او په منظم ډول او د موږ اسلام یو موږ مسلمانان یو
بله
موږ خدمت کوو موږ کوم موږ لرو چې خپل وجدان ته موږ کوم یو او موږ وایي چې موږ وظیفه نه اجرا کوو
بله
تر هغه چې یو نفس په ما کې کوکالتی ککم د شاروالی دا کارکون تیچ جاروی پلاسک دی سرک پاکی دا تن خدمت دی کما تا آغا زمین مسائی دی چی زاغا کار وکم بل کار نی آغا وکم یا هم زاغم کم پی افتخار سر
بله دیر منانا آقلی میوند تاسی خوی استی پکر که
بله
تاسی د خپل بنسټ په اړه باندې لک معلومات رات راکی دغه بنسټ تاسې خپل جوړ کړی دی تاسې سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه لته تاسې سره څوک کسانه کار کوي څو تنه خزینه و ناری نه دي
نو دغه خزینه و د پرمخ نه خپل بچی من کارونه کوو فعالیت کوو بلا بلا برخه کې انجنو نو دا مغوار او غنل چې دی واحد درس موږ راشو او کارو فعالیت کوو دا ول شورا چې د قبایلو وزارت سره ما سب سره د سرکړې وخت بیرته مې وروسته غوډو چې دا باید رسمي جواز ولرم د عدلي وزارت نه کار پرې روان دی لا اخته شوی نه دی خو په دې کې موږ سره بېلابېلې نجونې دغه چې تعلیم د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو داسې نه دی چې مثلا کوم ادارې نه فنډ اخلو بیا هغې نه وروسته مثلا موږ کار پوهاوی هم کوو بس هغه څوک چې لاس د سې ولري هغه ته ما په هغه کې تر څو نه یو څه مثلا زه ناشته برابر وینم دا ټول وړیا دي د سې څوک مخ د لاس نه وکی واجم لغنجون شي مستر بیکار او فعالیت کی دی غفصل امکانات نه پدات سن بن د بلا بیل بخ کی کار او فعالیت او د زمون کمیټه چې د ولیکې د افغانستان کمیټه ده د کې ته نارینه هم د مستر سینه هم دی دا هم د پګړ باندې د لا بیل دراز سره عدالت څنګه کو خدای دې د پیچارو په نوم یو اداره د شي راغې تر شته باندې اما زمون بن شي دار شخصا
بله ستاسی عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسی په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده؟ خلکو ستاسی غږ ته البته چارواکو ستاسی غږ ته څومره پام کړی؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړ کړه د معرفت برخه کې د روغتیا برخه کې د هزار ازت مخنیوي برخه کې او ځینو نورو برخو کې مو پایل وکړ چې عدالت غوښتنه وکړو د نجونو لپاره د میرمنو لپاره اداراتو یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دې ته ستونزې جوړو بیا مو اول دې باندې کار وکړو دې ته مقتنعات ورکړو چې ستاسو فکر ناسم دی موږ یوازې غواړو ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو په دغه اداراتو کې تر تاسو ورسو او په ګډه ورسره د حل لارو وګورو روختیا برخه کې په کلینیکونو کې دا الټراساون څنګه وشي مېرمنې ورسره سخت پوښتنه کوي یا د ښځینه قابل اجازه او نرسانو په مخ کې موږ ورته په تیرو درې څلور کلونو کې عدالت څنګه وکړل او په دې وخت باندې وشي تر ډېره بریده پورې مول سالې تا پار کې د ښځینه برخه ډېرې شي نور دا ډېرې بیل جمن لرو چې موږ دا غوښته لپاره کار کړي زحمت یې خپل او عدالت سلام کړی او لاسرونه ولرو خوش بختانه ورسته یو کې اداراته هم څه ویلي چې موږ د دې سره هغه د دې په مسولیت چې کوم نه هغه کې همکاري کوو نو نه همکاري کوي او از موږ کې د هغه چې کوم څنګه زمونږ کې د چارواکو سره خاصه تاسو اړوند ادارې چې د معرف ته امنیت مندانې د ولایت مقام دی او د څنګه د روسیا ریاست اړوند هغه ادارې دي نو سره فراغلاس چې موږ ته ویل دي او هغه په ګډه سره مو هڅه کړې ده چې څنګه تا د حل لار پیدا کوو هغه قدم ته یو قتل ته یان نه کیږي به د دې سره په ګډه همکاري تر مرکز پورې مدخته کړسولې ده.
بله ستاسو په خپل وړاندې یعنی ستاسو په وړاندې اوس مهال کومې ټولنیزې ستونزې تاسو خپل له کوم ستونزو سره مخامخ یاستې د خپل فعالیتونو په لړ کې؟
وکنم افغانستان کې نارینه له ډېر ستونزو سره مخ دي نو بیا تاسو یو ټولنه کې چې هغه سره کلتور او محدودیتونه او جګړې نور بیلابیل برخې دي ژوند د مېرمنو ډېر سخت دی لومړی خو امنیتي ستونزه ده چې زما ټول کارونه او نقصان دی د ګواښ سره مخ کړی دی چې بیلابیلو ادرسینو نه مثلا تهدید وګو او ستونزې دلته موږ پر وړاندې جوړوي تر څنګ هغه ټولنیز کلام کوم شخص زما په وړاندې ټولنه کې خو باور لرم او دا مفهوم ته نشته خو بیا هم ځینې خلک یو بل ډول فکر کوي چې په رسنۍ کې کار کول نه یو د فکري چلند چې موږ یې په دغه یو نظر باندې لا هم ترنه کې موږ ته کتل کېږي او تر څنګ سره دا هم لاس پرې وړاندې واغستي هغه هم ملاتړ شي دلته هم مېرمنې ښکار او فعالیت کوي هغه کې د حکومت لوري هم هغه مرستندوی ادارې لوري متاسفانه هغه چې ملاتړ موږ نه کېږي چې موږ په صحیح معنا باندې ټولو برخو کې مېرمنو ته کار او فعالیت وکړي نه دا کمو امکاناتو یو خبره چې وکړو چې دغه یا دغه زمینه سازي ده چې په ډېرو برخو کې موږ غواړو چې کار وکړو
مگر لاسرسی نلرو تا یا نبتی خودم تیمش مثلا مخارد در کولشو امیتی سنزی اما طول نیزی سنزی یا نور بیلا بیلو برخی بزیل عمل شویدی چی شخصا نخلا ملتا غر کار وقت خبری سنزی مثلا در خلا خبری علی زم مگر زمان باسانی سر نشم کولشی و فیری که یا یک رامت کسی گیل که بزولار شما زدی یا تیزی مثلا یا فرق و اخلا میادی ویدیو اخلا یوبل اندا غسه دي چې الله هم کوم کله نه کې یوبل نظر باندې خلاص وشته ګوري او موږ کارونه د څنګه لپاره مخکړي
بله ډیر مننه اغلی کاکړ کتا سره ته وایاس چې اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کوم کارونه دي کوم دند دي چې هغه د خزو د لپاره یو څه ډاډمن دي تر دا نور فعالیتونو
په لور سیمو کې و داسې خاص تنسته فقط صرف هغه رشد د زراعت رشد د مالداری دا ځینې پروژې دي چې موږ همیشه غوښتنه کوو د ډونرانو څخه یا مثلا ځینې خارجي هغه کسان چې په افغانستان کې کار کوي یا موږ خارج ته ځو هلته ځینې د غوښتنې لرو یا مثلا کنفرانسونه لرو یا د ښځو په حق باندې موږ خبرې کوو نو زموږ دغه غوښتنه ده چې په لوړو په لیرې سیمو کې موږ باید مالداري و زراعت و ځینې هغه صنایعي کارو ته موږ رشد ورکړو چې زموږ دغه لیرې پاتې میرمنو دپاره ګټوري او د امیدوار کې چې دوی کولای شي چې خپل د لاس د څراوړلو څخه څه وخوري یا خپل د اولاد لپاره یا خپل د آینده لپاره کار وکړي ځکه تاسو پوهیږئ چې زموږ د افغانستان خلک د یو مشکل سره نه دي مخامخ مشکلات ډېر زیات دي ځینې لیرې ځایو کې مثلا امنیت نشته ځینې خلق دي چې د کلچر او اناناتو د تحصیل لاندې ژوند کوي ځینې خلق سته چې هغه د سړک نه لري یا داسې یو ځایو کې پراته دي چې هغه نسي کولای چې دا ووځي د باندې یا ښارو ته راسي نو زموږ هغه نهایي کوشش د هغه ښځو چې دي د ځینې نعمتو څخه نه دي برخورداره هغه موږ کوشش کوو چې ورې د دې د صحت پاک باندې ډېر کار وکړو د دې د پوهې لپاره ډېر کار وکړو د دې د آینده نسل اولادو په خاطر مکتبونه وو داسې یو څه یي چې دوی خپل وکړي په کښې کې ځکه د دې دپاره امکانات لږ دي امکانات نشته یا د دوی خپله دپاره د دوی هغه لاسي صنایعو ته موږ رشد ورکړو او دلته د وزارت سره همژغې اوسېږي تر هغو ته یو بازاریابي وکړي هغو ته مثلا دا مساعد یي چې دوی کار وکړي یو بازار ورته یا ځینې مثلا داسې نور مشکلات چې دوی لري هغه په منتظار کې نیولي او د دوی ږغ تر یو ځای پورې موږ ورسوو نو دغه امیدواري که دوی ته کم یا زیات وي مقصد موږ دغه وظیفه ده چې باید اجرایې کړو
بله اغلی کاکړ تاسو د خزو لپاره مالداری زراعت دا مو یو ډاډمنه وظیفه وبلله په اطرافو کې په دا وروستیو څو دوو لسیزو کې تقریبا دوو لسیزو کې د خزو لپاره ادعاوي کېږي چې ډیر کارونه شوي دي او دا هم باید ووایو چې خزو هم په دې لړ کې ډیر زیاتې قرباني ورکړې دي نو تاسو په نظر باندې که خزي یوازې یعنی دغه مالداری په خو هم و دغه زراعت په هم وو نو د خزو لاسته راوړنې ستاسو په نظر باندې په دا وروستیو کې دا به څه وي؟
د ښځو لاسته راوړنې انشاءالله چې قرباني نه شي ښځې په دا دوه درې لسیزو کې ډېر لاسته راوړنې درلودلې ښځې د خپل تر هغه پخوا ډېر باسواده شوې ډېر بر علاوه یعنی سواد د لوړ کچه پورې سپه ښځې په ولسي جرګه کې برخه واخیسته ښځو په ولایتي شوراګانو کې برخه واخیستې ښځو په وزارتو کې برخه واخیسته ښځې پرمختګ وکړي کار څوم بس نه دی
اما بیا هم لاستراورنی نهایتا دیر در شدو پنامه حتی نارینا مختولار در شدو پنامه حتی نارینو پروژه وقت بلی تطبیق کرده شدی یعنی در دیر زی پریزه پیجم یا مالی دلی حق شدی چی کال کیت نا بازار و شار نلی دل اوس برخه اخلی پا زینی کارو که چی اغا در دیر وصلاندی د دې در هغه سویه او در کچ پوری برابرې لکه مثلا په واکسینو کې دوی برخه اخلي په شپخانو کې دوی برخه اخلي په ښوونځي کې دوی برخه اخلي خپل اولادونه اصلي کارو ته حتی دوی شش سفرونه وکړه ښځو په افغانستان کې هر ځای ولیده د هر چا سره په تماس کې سوه دا د ښځو لاسته راوړنې دي چې په دا دوه لسیزه یا درې لسیزه کې دوی لاسته راوړه امیدوار یو چې دا نور رشد وکړي او دا خدای نخواسته هدر نه سي په دا اوس موضوعګانو کې چې تا وباله کېږي نو ښځې خوشبختانه په افغانستان کې شل استر اورینی لری دا چې اهمیت خراب دی موږ نسلو کولای چې د شارو څخه د مرکزو څخه یو څه دیت وسات ورکو چې دی ووځي غرو ته ولاړ شي کلی ته ولاړ شي باندو ته ولاړ شي دا زموږ د امنیت خراب دی بل دی چې هغه نه یوازې د ښځو تاوان دی بلکې هغه د نارینه و زموږ د ځوانانو تاسې وینئ چې موږ په کلیو په باندو کې د شش ځوانان بې سواد لرو شش ځوانان بیکار لرو شش ځوانان چې هغه چې باید اوس د کمپیوټر د میز شاته ناست وی هغه اوس په ځوکو په بندو کې بیلچې په لاس کې دي په خټو په ډېر سخت حالت کې کار کوي او په هغه حالت کې متاسفانه یو کریمه په هغه حالت کې مې چاو دي دوی ترخیږي اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو دغه حالت ته په لیدو سره الحمدلله شته زما په نظر شپور
مختک بلې ډېر مننه اغلی میوند د خبرونې وخت هم څلور د قیپاتې دی او فکر کوم چې دا بحث به یو څه وګت شي دغه پښتنه د خوځو په وړاندې ستونزې شته کته هم په دروستیو کې د خوځو لپاره د کار ډېری خبرې شوې دي چې د خوځو لپاره ډېر کارونه شوې دي خو بیا هم خځې ادعا کوي منګ راپورونه پرې لرو چې خځې لستونزو سره لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي تاسو دا راته وایي چې د سولې د راتلونه پس به د غستونز ډېرې شیکه کمه
اول خدای چې دغه مذاکره تقسیم ټول خلک هلمند دی وړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي اما اوس وضعیت چې ګورو چې دلته د سولې کې چې هغه رسمي فعالیت باندې شوې ده کوم طرز العمل د پارش کمیټې کار په فعالیت کې د مشخصا د مېرمنو د حقونو لپاره پکې هیڅ داسې نه دی ویل شوی چې مثلا دغه نظر نه دی معلوم شوی د وسلوالو طالبانو چې څه نظر لري آیا ټول رامسته کېږي لاغې وروسته به مېرمنې وکولی شي روغتیایي مراکز ته لاسرسی ولري که نه مېرمنې به وکولی شي په اداراتو کې کار وکړي که نه یا په نورو بېلابېلو برخو کې نو دا یو اندېښنه ده او دا به هلته معلوم شي چې کله به دغه مسایل مذاکراتو په میز باندې بحث شي تر څو چې بحث شوي نه وي نو هېڅ خوشبیني نشته دی او کله چې بحث کېږي له هغې وروسته به د دواړو لورو هغه عکس العمل ته خاصول د طالبانو عکس العمل ته ګورو چې تېرو څه ویل لري له هغې وروسته به ووایو چې زمینه سازي به وي که نه اما که دا اوس ډول حالات شي دغه مسایل بېخي نه بحث کېږي نو تر ډېره اندېښنه دا ده چې دغه شته حقونه چې په دې څو لسیزو کې مېرمنو ترلاسه کړي دي ممکن دغه ډېره برخه یې له لاسه ورکړي خو اوس افغان مېرمنې د خپل حقونو نه په هر ډول حالاتو کې دفاع کوي هغه حق چې اسلام او اساسي قانون ورکړی دی زه فکر کوم نور به اجازه هېڅ چاته ورنه کړي شي دغه دې قرباني شي هغه که د وسلوالو طالبانو سره سوله کېږي او یا له هر چا سره دغه قرباني شي او حکومت به هم نړیواله ټولنه به هم داسې اجازه ورنه کړي خو بیا هم اندېښنه شته ما ده چې څه به کېږي نو دا به هغې وخت کې پایله معلومه شي کله چې مذاکراتو په میز باندې دغه موضوع بحث شي
بله ډیر زیات مننه لاته سي دوه ملمنونه مننه کوم چې دې خبرونه کې مو ونده واخیسته درنو اوریدونکو د خبرونه په همدیزي پای ته ورسیده تربیع او بل خبرونه د خدای پامن
زدکو سر لجاما را به دلی اوبا ها دا یقین لگی جی رازی جی دلی لحظا تاپ کتا مندلی ماپ کتا